اسی چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت د سهار شپږ نیمې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي په کابل کې د ښځو لپاره د یو نوي سوداګریز مرکز پر جوړېدو کار پیل شوی. دغې ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه مرکز د یو این ایچ سی آر له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې او د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنعت خونې په ملاتړ جوړیږي. وړاندې راغلي چې دغه مرکز به د بې ځایه شوو او ستنو شوو په ګډون سوداګرو مېرمنو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي او د هغوی مالي ملاتړ به کوي. اروپایی ټولنی په افغانستان کې د میلیونونو بې وزله کسانو د لاسنیوي په موخه د 200 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. ټاکل شوی چې دغه پیسې د آغا خان بنسټ، د ناروې د کډوالو شورا او د افغانستان د کرنې د رغونې او پراختیا ټولنې لارې مصرف شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي سره د خبرو هر ډول احتمال رد کړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی دریز هماغه دی لکه مخکې چې د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری اعلان کړی دی. زرداری په 13 جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د پاکستان د حکومت مشرتابه له هغو ترهګریزو ډلو سره چې د دوی د هیواد اساسي قانون او نورو قوانینو ته درناوی نه لري خبرې نه کوي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنی لوبډلې د قطر لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د آسیا د ملتونو جام د سیالیو په دوام د غلوبه پرون ماښام په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د لوبډلې دواړه ګولونه حبیب الله هوتک د لوبې په 13مه او 30مه دقیقه کې وهل. افغانستان په دې سیالیو کې تر دې وړاندې خپلې دوې لوبې ایران او جنوبي کوریا ته بایللې وې. د شپاړسو لوبډلو په ګډون دغه سیالۍ د جون په 15مه پیل شوې او د جولای تر 2مې دوام کوي. او ملګرو ملتونو د روسیې پوځي ځواکونه او نیابتي وسلوالې ډلې د اوکراین په جګړه کې د ماشومانو د حقونو د ناقض له کبله د شرم په نوم لړ کې شامل کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. نن په خبرونه کې د یتیم په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره ملما دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. استاد خبرونه ته خرغلی، ستړي مشي.
تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو خپګو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی.
استاد په شروع کې ک اوریدونکو ته دا وځي کړو چې کله د یو ماشوم پلار مړ کیږي نو لغه وروسته د تصغیر تر کومې مرحلې ویل کیږي او بیا یتیم څه وخت د تویل کیږي؟
یتیم او صغیر دواړه هم وزنه او مختلف المعنا کلمې دي. البته صغیر هغه ماشوم ته ویل کیږي چې د رشد حالت نه وي رسیدلی، رشید شوی نه وي او د ذهن او عقل دې ته نه وي رسیدلی چې د خپل یو سلسله امور په خپل کنټرول کې او په خپل واک کې واخلي. او یتیم هغه چاته بیا ویل کیږي چې هغه په صغیر توپ کې خپل پلار یې د لاسه ورکړی وي، یعنی د رشد حالت ته نه وي رسیدلی، د ځوانۍ مرحلې ته نه وي رسیدلی او یا په قانوني لحاظ قانوني سن ته نه وي رسیدلی او د خپل پلار د لاسه ورکړی وي، دغه شخص ته یا دغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي.
رازو د یتیم حق ته درته وایي چې د یتیم کوم حقونه په چارچاپیره کسانو باندې دي؟ البته په حکومت باندې به بیا وروسته خبرې وکړو. په پایل کې یوازې په دغه چارچاپیره خلکو باندې کوم حق لري؟
د یتیمانو شمیر زیات وي، لکه په اوسني عصر کې اکثرا اسلامي هیوادونو کې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د یتیمانو شمیر زیات دی. په قران عظیم الشان کې کوي چې 1400 کاله د مخه او په اوسني عصر کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ په سطحه د هیوادونو په اساسي قوانینو کې او په نړیواله سطحه په د ملګرو ملتونو او همدارنګه په نورو نړیوالو ټولنو په اعلامیو کې او په معاهدو کې د یتیمانو حقونو ته پوره توجه شوې ده او دغه حقونه محترم شمیرل شوې دي. په قران عظیم پشان کې سوال له سوال کاله د مخه الله پاک فرمایلی دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. او د یتیم مال ته تاسو منګ دیکيږي مگر په خواجه سره په اصلاح سره. په قران عظیم شان کې د یتیم د مال د حفاظت لپاره درې عمده او قطعی احکام موجود دي چې سوال له سوال کاله مخکې دغه بنیان گذاری شوی دی بنسټی کودل شوی دی. اول دا چې د یتیمانو مالونه په قران عظیم شان کې الله پاک وایي چې د یتیمانو مالونه له خپل مالونو سره یو ځای مخوري، یعنی تاسو د یتیم مال چې هغه تاسو ته امانت سپارل شوی دی هغه خپل مال سره مو ورګډوي او هغه تاسو مخوري، هغه باید تاسو ورته وساتئ، د امانت په شکل باندې باید ترینه ساتنه وکړي. دویم قطعی حکم د الله پاک په قران عظیم شان کې دا چې د هغوی پاک مالونه په ناپاکو مالونو متبدلوي، تاسو یعنی لکه څنګه چې د هغوی مالونه تاسو ته امانت سپارل شوی دي پاک دي او دا د هغوی امانت ده، د هغوی میراث ده چې ورته پاتې ده، نو دا تاسو په ناپاکو مالونو باندې مه تبدیلوئ، تاسو د سود په شکل باندې هغه مه کاروئ، په سود باندې مه ورکوئ هغوی باندې هغه مالونه، په سود کې په تجارت باندې مه استعمالوئ د هغوی مالونه، بلکې په حلاله توګه په تجارت کې استعمالوئ او ګټه یې بیا د یتیم ته جمع کوئ، نو دا بیا د اصلاح په شکل د هغې مالونو استعمال ده. په دریم قطعي حکم کې الله پاک فرمایي چې د یتیمانو مالونه کله چې هغوی د رشد حالت ورسیږي ورته ورې کړئ، یعنی کله چې یتیم د قانون له مخې هغه خپل قانوني سن بشپړ کړي، اتلس کلنۍ سن بشپړ کړي، تاسو ورته دغه مال ورته ورکړئ، مګر په هغه صورت کې چې دا عقلي یا عصبي مشکل ونه لري، یعنی صفحه نه وي او عقلي رشد هم رسیدلی وي، کوم عقلي مشکل ونه لري، جنون حالت کې نه وي، نیمه جنون حالت کې نه وي، د اوشي کولای چې د خپل د مال نه ساتنه وکړي، نو دا هغه درې قطعي احکام دي چې په قران عظیم شان کې الله پاک د یتیم د مال د ساتنه لپاره بیان کړی دي.
بله استاد، تاسو د یتیم مال ډیر ښه تشریح کړئ چې دا د حق د باید ورکړي سي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا لیدل سوي دي چې یتیم د خپل مال لپاره وژل شوی، لپلار یو ماشوم پاتې ده د لپاره چې مال میراثي نورو ته ورسیږي دا یتیم وژل کیږي. په دې اکله تاسو خپل کیسه راته وکړئ، په خپل ولس کې تاسو دا رقم څه لیدلی؟
متاسفانه دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په ټول تاریخ کې، او که زه ووایم چې زه ما دغه لږ عمر په جریان کې په تاریخ کې ما دغسې پیښې لیدلې دي، نو واقعا دا شته ده متاسفانه په افغانستان کې، او دغه پیښې ډېرې تر سترګو شوې دي په سیمو کې، حتی په افغانستان په مرکزي ولایتونو کې، حتی موږ لیدلې دي چې د یتیم مال په ډېر بېرحمانه او په ظالمانه شکل باندې خوړل شوی ده، یتیم سره ډېر ظلم شوی ده، حتی وژل شوی ده، حتی له کوره شړل شوی ده، نږدې اقارب له خوانه، د تره له خوانه، د ماما له خوانه، د مشر ورور له خوانه، د نورو هغه خلکو له خوانه چې سرپرستی د دوی مسؤلیت ده، د هغوی له خوانه د یتیم مالونه خوړل شوی دي په بیرحمانه شکل باندې. البته دا ځانته عوامل لري او عوامل باید د دې پیښو وسړل شي. لومړی دا چې بې خبري د اسلامي احکامو نه ده، بې خبري د حقونو نه ده، د یتیمانو د ساتنې، د مال د حفاظت او د یتیم د حقونو نه بې خبري ده. اصلا دا یو عمده عامل ده چې زمونږ ځینې هیوادوال چې هغوی د یتیمانو سره دغسې چلند کوي او مال یې خوري ورته، یا د یتیم په حفاظت کې د هغه په ذهني او فزیکي روزنه کې توجه نه کوي، نو دا بې خبري ده د الهي احکامو نه، د قران عظیم شان د احکامو نه، د قوانینو د قواعدو نه بې خبري ده، د یتیم د حقوقو نه بې خبري ده. دوهم دا چې په افغانستان کې په ټول د تاریخ کې، چونکې په افغانستان کې جګړې وی لسیزو کلونو نه راپدې خو، نو دا په خپل ډیر یو منفي تاثیر درلود په دې باندې چې لیوې خو د افغانستان اقتصادي حالت ولا پیله، بل خو نه خلک دې ته اړ کړی چې د یتیم مال ته هم توجه ونه کی، حتی د یتیم په مال باندې هم غوي تیري وکي او یتیم مال وخوري.
دا سې کسان چې دوی د یتیم مال خوري، اته دغه په سر باندې بند نوي، آیا د دنیا مال بقا لري، یا آیا په دغه سې یو مال باندې چې ځان ته دوی په زور باندې اخلي د دوی په خبره سي؟
هڅ کله نه. قران عظیم شان دغه مسله تعریف کړی ده، کله چې حلال مال سره حرام مال ورګټ شي، نو هغه مال ټول حرام شي او هغه مال لمنځه ځي. تاریخ ثابته کړی ده چې هر هغه څوک چې د یتیم مال خوړلی ده هغه نه یوازې دا چې هغه مال ورته بقا نه ده کړی بلکې په راز راز مشکلاتو باندې ستونزو باندې هغه شخص اخته شوی ده. د الله پاک عذاب نه به هیڅکله خلاص نشي، د الله پاک له عدالت نه به هیڅکله خلاص نشي، او هم په دې دنیا به ورته الله پاک زجر ورکوي، او الله پاک به د یتیم د مال حق به ترېنه اخلي، د یتیم باندې چې هغه ظلم یې کړی ده د هغه د ظلم دغه بدله به ترېنه اخلي.
خیر و برکت ورکی دا موضوع ته روښانه کړی.
یتیمانو د هغه د فزیکی او ذهنی رشد او د هغه فزیکی روزنه ته توجه کول دا ډیر اجر او ثواب لري، نه یوازې دا چې مال او تسلی، بلکې د یتیم حق د پنورو باندې پنورو سرپرستانو باندې خپل چې هم فزیکی روزنه ته توجه کی، خخواړه ورته ورکی، د خپل ځان سره یو ځای پر سرخانې وروزی، هم ذهنی رشد ته توجه کی، تعلیم او تربیت ته توجه کی، هغه به تعلیم پرینګ دي د تعلیم سره مساعد کی، کچری په خپل سرپرست دغه توانایی نه لري، هغه مال چې د یتیم نه د یتیم د پلان نه لورسینه ورته په میراث پاتې ده، هغه مال نه د په فزیکی او ذهنی رشد کې ترنه استفاده وکي. البته د دې مسلې ته ورته اجازه شوې ده چې کله یو سرپرست د یتیم دغه توانایی نه لري، نو کولای شي چې د هغه د یتیم د مال نه د اصلاح لپاره، د ساتنه لپاره ترنه استفاده وکي. نو دا پورا حق ده په اولیاو باندې، په سرپرستانو باندې، د یتیمانو، او دې ټکی ته باید پوره.
بله استاد، کله چې یو ماشوم له پلار نه یتیمیږي، یو ضربه خدا ده چې هغه به پلار کیږي، لبلې خو بیا په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې چې ترونه او نور کسانی دا ډول بد چلند سره کیږي چې حق نه ورکول کیږي او سمره ویني سره کیږي، له روحي پلاوه د څومره ځپل کیږي او راتلونکي ته بیا څومره اقدامان وي؟
دقیقا د ماشوم، بخصوص د یتیم ماشوم چې هغه په صغیر توپ کې وي، د هغه حقونو ته توجه نه کول لیوي خواخو د ته فردي ستونزې هم په حال کې او هم په مستقبل کې د ته ایجادولی شي، لکه چې تاسو ورته یادول شي، کولای شي د اقدامن تربیه کې، کولای شي د ذهن خشن تربیه کې، لکه څنګه چې د سره هماغه سره برخورد شوی ده. نو دینو ته پکار ده، یا د یتیم سرپرستانو ته، اولیاو ته پکار ده چې لکه څنګه چې خپل ماشومان روزي، خپل ماشومان ته توجه کوي، دغه سی باید د یتیم ماشومان ته هم توجه وکړي. ډیرای وخت لیدل شوې دي چې یتیم سره د تر لخوانه یا د ماما لخوانه هغه څه چلند نکېږي چې خپل اولادونو سره کیږي، هغه مهرباني چې خپل اولادونو باندې لري په یتیم باندې نه لري، یا هغه حقونه چې خپل اولادونو ته ورکوي هغه یتیمان ته نه ورکوي. اما په ځینو ځایونو که داسې هم لیدل شوی دی بیا چې یتیمان هغه سه ساتي لکه د خپل ماشومان ساتي، حتی له خپل ماشومان نه زیات ور باندې ترحم لري، مهرباني لري ور باندې، او توجه لري ور باندې. پات شو د یتیم هغه راتلونکي شخصیت واقعا کوي، یتیم کې پټوله کې د ماشوم سره په ماشومتوب کې چې څه ډول چلند کوي هغه په راتلونکي کې هغه شخصیت لري، که خشن برخورد سره کوي، رفتار سره کوي، نو راتلونکي کې دای به خشن شخصیت لري، دای به همیشه تند برخورد بلري، همیشه به له نورو سره په ناخوالو کې، په جنگ او جدل کې به همیشه به اقدامندي. نو او کچیر برعکس په مهرباني ور سره، په محبت ور سره، په صمیمیت ور سره برخورد کوي، نو راتلونکي کې به دغه ماشوم د صمیمیت، د محبت، د انسان دوستۍ شخصیت بلري، او له نورو سره به د نیکو روابطو د ټینګولو شخصیت بلري.
کله چې په یو کورنۍ کې یتیم ستريږي لتر سره، چون په ماشوم توپ کې تر سم وضعیت نه یو سره کړی، د ځوانۍ مرحله کې تر سپینګری وي، دا هلته بیا بیرته خپل تر څومره تاوان کوي چې دس یو څوک په کور کې وسره دي چې همیشه بد وسره کړي، آیا دلته بیا د نیکۍ توقع له دس یو ځوان نه دی کولای شي؟
نه یوازې تر د خپل د وراره د سرپرست په توګه، بلکې والدینو ته هم دا خبر راځي کیږي، هر هغه څوک چې د خپل ماشومان سره په ماشومتوب کې خچلند نه کوي، د هغوی حقونو ته په ماشومتوب کې توجه ذهني او فزیکی روزنه ته په ماشومتوب کې توجه نه کوي، په راتلونکو کې د هیڅ حق نه لري په دغه ماشوم باندې او هیڅ ډول ګیلمندي هم نشي کولای ترینه. نو لومړی د ماشوم حق تعریف شوی ده، لومړی د ماشومانو حق ته توجه شوی ده، هم په اسلامي شریعت کې، په اسلامي اصولو کې، نړیوالو پرنسپونو کې، د هیوادونو په اساسي قوانینو کې لومړی د ماشوم حقونو ته توجه شوی ده. په حقوقي نظام کې لومړی ماشوم حق تعریف شوی ده چې ماشوم د انعقاد نطفه نه بالاخره د رشد تر حالت پورې بالاخره د قانوني سن تر بشپړېدو پورې دا د والدینو مسؤلیت ده چې د هغه ټولو حقونو ته وکړي. که والدینو دغه حقونو ته توجه نه وي کړي نو په راتلونکي کې هم د دې حق نه لري چې د ماشوم نه یا د ځوان نه د ښې تربیې یا د ښه روابطو یا د حقونو د یادې توقع ترینه ولري.
اوس راځو په یوه ټولنه کې حاکم نظام ته، که چیرې په یوه سیمه کې یتیم داسې پاتې کیږي چې له پلار نیکه نه اصلا کوم میراث نه وي چې دی لغن استفاده وکړه، بیا نو په همغه دور پورې حاکم نظام ته څه کول پکار دي چې د یتیم حق ادا کړي؟
زما په نظر او په دې برخه کې چې ما تر کومه ځایه څېړنه کړې ده، د یتیمانو حقونو ته باید په درې شکلونو باندې رسیدنه وشي. لومړی دا چې په فردي شکل باندې د اسلام نظره او د انساني حقوقو له نظره هر انسان مکلف ده چې د یتیم حقونو ته توجه وکړي، که هغه په کورنۍ کې وي سرپرست په توګه، که هغه په گاوند کې وي د گاونډي په شکل باندې، او که هغه د خپلوانو په شکل وي په خپلوي ساحه کې. نو په فردي شکل باندې هر فرد، هر انسان، که هغه مسلمان وي که غیر مسلمان وي، هغه مسؤلیت لري، واجبه لري چې په فردي شکل باندې د یو یتیم حقونو ته توجه وکړي او دغه حقونه محترم وشمیري او تل دا حقونه ورته ادا کړي. دویم دا چې په ملي شکل باید، په ملي سطح باید د حکومتونو لخوانه دغه حقونو ته توجه وشي. حکومت دنده لري چې د یو هیواد په جغرافیه کې په ملي سطح باندې د یتیم حقونو ته باید طرح ولري، برنامه ولري، د هغه فزیکي او ذهني روزنه نته باید مرکزونه ایجاد کی، د تعلیم لپاره مرکزونه ایجاد کی، هغه د ساتنه لپاره که هیڅ یو یتیم هیڅ وارث نه لري، تاسو په خبره باندې که یو یتیم هیڅ وارث نه لري نو د حکومت دنده ده چې د هغه د ساتنه لپاره، د هغه د روزنه لپاره باید داسې مراکز ولري، دارالایتام ولري چې شته ده، خوشبختانه شته ده، زمونږ په هیواد افغانستان کې هم دارالایتام شته ده، اما په هغه شکل سره چې توجه ورته پکار ده توجه ورته نه کیږي. دلته حکومت باوجود کی په دې باندې سرمایه گذاری وکړي، د دې ته بودیجه باید چدا په نظر کې ونیسي سطح باندې، او همدارنګه تجاران باید په دې برخه کې توجه وکړي، هغوی چې پولدار دي، هغوی چې کولای شي چې د یتیمانو لاسنیوي وکړي، په خصوصي شکل باندې کولای شي چې د یتیمانو د ساتنې لپاره دوی کورونه جوړ کړي، ورته مرکزونه ورته جوړ کړي، دوی ساتنه وکړي.
بله، که په خپل یتیم ته یو څو خبرې ولرو، چون په افغانستان غوندې یو ملک کې دای لپاره پاتې کیږي، بیا طبعا له ناخوالو سره مخ کیږي، د وخت په تیریدلو سره چې کله دای ځوانیږي دته څه کول پکار دي؟ آیا هغه کومې ترخې چې په تیری سوي دي دای بیرته په نورو تجربه کړي، او کله غونه یو درس واخلي دای کورنۍ ته، ټولنې ته یو مثبت ځوان ووسی؟
پښتانه په افغانستان کې سره لږ د یتیمانو شمیر په دغه 50 کلونو کې زیات و، اما خوشبختانه چې زمونږ یتیم ماشومان چې روزل شوي دي او خره جامې ته وړاندې شوي دي، دوی ډېره بده نتیجه نه لرله، ښه شخصیت نه برخوردار و، دوی ښه شخصیت درلوده، یا والدینو لخوانه ورته توجه شوې ده، یا د حکومت لخوانه ورته توجه شوې، یا مثلا دوی په خپل شخصیت روزلی ده او خپل ځان ته توجه کړې ده، چې تر ډېره دا دلیل قناعت وړ ده چې دوی په خپل ځان ته رشد ورکړی او په خپل ځان ته توجه کړی ده. نو خوشبختانه زمونږ ځوانان چې دوی یتیم پاتې و، اوس د ښو شخصیتونو نه برخوردار دي، ډاکټران دي، انجینران دي، ساینس پوهان دي، معلمین دي، تعلیم کړی، تربیه یې حاصله کړې ده، او همدارنګه ډېر ښه سوداګر دي. نو یتیمو ځوانانو ته زما دا وینا ده چې دوی خپل هغه امید او خپله هیله د لاسه ورنه کړي، بلکې ژوند مبارزه دا باید له هر پدیده سره مبارزه وشي، د ژوند له هر پړاو سره باید مبارزه وشي، او هر پړاو کې باید دوی خیل سره ورنه ولري، خپل ځان ته په خپل رشد ورکی، په دې توقع باندې نه یي چې افغانستان غوندې او جنگ ځپلي هیواد کې دوی باید د نورو نه توقع ولري چې دوی لاسنیوی وکړي. باید دوی خپله لاس په کار شي، دوی خپل د شخصیت روزنې ته خپل د راتلونکي لپاره کار وکړي، هم ذهني روزنه ترلاسه کړي، تعلیم وکړي، تربیه وکړي، او هم خپل فزیکي روزنې ته توجه وکړي.
که څه هم تاسو په خپرونه کې د موضوع یاده کړه، خو بیا هم که په آخر کې د وروستي سوال په ځواب کې دا وایي چې د تاسو مشوره به هغو کسانو ته څه وي چې همدا اوس یتیم په کور کې لري، او هغو کسانو ته چې د ده سرپرستی ورلغاړې ده له یتیم سره څه ډول چار چلند وکړي تر څو یې هم په دې دنیا هم په هغې دنیا کې ژوند رنګین وي، دغو کسانو ته به تاسو څه وایي؟
خوشبختانه زمونږ هغه هیوادوال چې سرپرست دي د یتیمانو لپاره، دوی تر ډیره ماشاءالله د علم او د شریعت د احکامو په ګاڼه باندې سنبال دي. دوی په هر څه باندې پوهیږي چې د یتیم څنګه ساتنه وکړي. تر ډیره البته دا تعلیم او دا اخلاق زمونږ په هیوادوالو کې شته ده، اما په ځینې ځایونو کې بیا هم منفي پدیدې لیدل کېږي. زه په ټوله کې له خپلو ګرانو هیوادوالو نه چې په هر ځای کې دي، په فردي شکل باندې که په ملي سطح د دولت دا هیله او توقع څنګه لرم چې دوی د یتیم په حق کې د الله پاک نه وویریږي او د الله پاک له عذاب نه دی وویریږي. دوی د یتیم په ظلم نه کوي، دوی د عدالت نه کار واخلي، د یتیم مال د امانه په شکل باندې وساتي. لکه چې مخکې مې یادونه وکړه، د یتیم مال نه دی د خپل شخصي کارونو لپاره استفاده نه کوي، د یتیم مال د خپل ناپاک مال سره نه ورګډي، بلکې د هغه مال دی وساتي. او په نړیواله سطحه هم زه د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان یونیسف په نړیوال سازمان او نور هغه نړیوال ټولنې چې دوی هم مسولیت لري، زه غا کوم په دوی باندې هم چې دوی هغه هیوادونه چې دوی سره عضویت لري په ټولنه کې عضویت لري، ورسره دوی مسولیت ده چې په دغه هیوادونو کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې لپاره باید دوی توجه وکړي. په نړیواله سطحه باندې په هیوادونو کې دوی پروګرامونه ولري، دوی د ساتنې مرکزونه باید ولري، د همغه هیواد د قوانینو تر چتر لاندې، د احکامو تر چتر لاندې، د فرهنګ تر چتر لاندې دوی باید ورته رسیدنه وکړي، او دا د دوی مسؤلیت ده.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
تاسو نن ډیره مننه.
قدرمند دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د یتیم د حق پاکل خبري وشوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د یو خصوصي پانتون د حقوق د پانزي استاد عبدالعظیم صافی. تربیه پرځای کې چې است الله مال او ملګری.
خمروز تر گود ز خړلم زے سم د زړه په سرويش تلم ازر مخلص ما کرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانی ماتم کوا بانے تھڑے دہر چا سر پٹے آرانے ما پلباس خندام غلوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا پیدا وے د چن وے اشنا ز چکول می ساو ستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا
دال او تال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0